د ماسپښین دوه بجې د زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر دریو بجو د ازادۍ راډیو د خبرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. همایون هیواد د دې خبرونې کوربه دی او په څو دقیقو کې به د خبرونه پیل کړي، خو له هغه مخکې پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې ایران ته د افغان کډوالو د تلو د پراخې څپې مخه ونیسي. د دې وزارت ویان سعید خطیبزاده خبریالانو ته ویلي چې د بې ځایه شویو افغانانو د څپې بار باید یوازې پر یوه ګاونډي ونچول شي، او زیاته کړه چې د طالبانو سرپرست حکومت باید په دې برخه کې خپل مسؤلیت پر ځای کړي. د طالبانو حکومت د ایران د دې غوښتنې په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د بی پولی خبریالانو ټولنې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له نوي ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت څخه غوښتي دي چې په افغانستان کې د خبریالانو او د رسنیو د ازادۍ د دفاع لپاره بیړنی اقدام وکړي. د بی پولی خبریالانو ټولنې په یو راپور کې چې پر خپله ویبپاڼه یې خپور کړی ویلي دي چې د افغانستان پر ټولو رسنیو د ویرې فضا خوره ده او خپل سری یا غیر قانوني نیونې په زیاتېدو دي. د ننګرهار د کانال رئیس وایي چې ډیر ژر به د دې کانال د پاکولو چارې پیل شي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي دفتر دا خبر په یوه خبرپانه کې چې نن سهار خپره شوه د کانال د رئیس مولوي غلام رحمان له قوله ورکړی دی. خبرپانه کې راغلی چې د ننګرهار کانال له درونټې نیولې تر مومندرې ولسوالۍ پورې په 15 ولسوالیو تیریږي. 1.5 هکتاره ځمکه خړوبه وي او زرګونه کورنۍ کار ترې اخلي. اوکراین وایي د هغو راپورونو په اړه څېړنې کوي چې ویل کېږي ښایي روسیې په بندري ښار ماریوپول کې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی وي. له دې مخکې متحدو ایالتونو او برتانیا خبرداری ورکړی و چې که د روسیې لخوا په اوکراین کې د کیمیاوي وسلو کارول ثابت شي، نو پر وړاندې به اقدام وکړي. روسیې دا تورونه رد کړي دي. او روسای خبر روسی ځواکونو د اوکراین په ختیځ کې د پلان شویو عملیاتو په درشل کې د دې هیواد د ختیځ پر لور خوځېدل پیل کړي دي. د اوکراین پوځي قومندانانو او لویدیځو چارواکو ویلي چې روسیا اوس د اوکراین د پلازمینې کیف له شمالي سیمو او بیلاروس څخه د خارکیف او دونیتسک خواته د خپلو ځواکونو پر خوځښت تمرکز کوي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلام. هله دا چې روزه به مهم په خیر تیریږي. د دې ونی په خبرونه کې د ځوانانو په ژوند د رسنیو په غیظ خبرې کوو. تیر حکومت خپل یو لوی لاسته راوړنه د بیان ازادي بلله، خو د طالبانو د واک په سوري کې ډېری رسنۍ وتړل شوې او خبریالان تر زندانه لړل. ځینې خبریالان دا کوي چې وبرس تر بلې د کار کړی پرې راتنګیږي، خو د طالبانو د حکومت ویاندویانو تل ویلي چې دوی د بیان ازادي ته احترام لري، خو رسنۍ باید د دوی په اصطلاح قوانینو او ارزښتونو ته ژمنې وي. په دې خبرونه کې په دې اړه غږیږو چې رسنۍ د ځوانانو په ژوند څه اغیز لري او څنګه کېدلی شي رسنۍ د دوی لپاره ښې خبرونه جوړې کړي او د دوی هغه ستونزې د دوی مشکلات د دغه رسنیو له لارې له نورو سره شریک سي. په همدې اړه د خبرونې له میلمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمانه مو هم د کابل پوهنتون د ژورنالیزم پوهنځي استاد ښاغلی بیت الله حمیدی، په کندهار کې خبریال بسم الله وطندوس او په کابل کې خبریال زاهد سمدزی دي. وطندوس صاحب، ښه راغلاست. تر ته وایو په پیل کې غواړو د اوسني وضعیت په اړه له تاسې واورو چې تاسې البته څه موده مخکې نیول شوي هم وایي، که په دې اړه راته ووایه چې وضعیت څنګه دی د رسنیو لپاره؟ هغسې خپرونې اوس هم کېږي لکه پخوا چې کېدلې، که نه وضعیت بدل دی؟
هیواد صاحب، تاسو راډیو درنو کارکوونکو اورېدونکو او درنو میلمنو ته، په مخکې به موږ ویل په تېر نظام کې چې دلته بیان شته خو تر بیان وروسته ازادي نه شته، خو اوس دې پایلې ته رسېږو چې په اوسني حکومت کې نه بیان شته نه ازادي شته. د بده مرغه زه دوی بیولی وم، بندي کړی وم، لس ورځې له دوی سره په توقیف کې وم، خو په دغه لس ورځنۍ موده کې زه په دې نه شم پوه چې زما جرم څه دی، ځکه چې نه مې پر فیسبوک داسې فعالیت کړی و چې هغه د حکومت ضد و، نه مې پر فیسبوک په حکومت پسې پوسټونه کړي وو او نه مې هم فیسبوک کار کړی و، او تر څنګ دا چې خپله په راډیو کې مو هم داسې پروګرامونه نه لرل چې هغه د حکومت ضد وي یا داسې راپورونه خپاره شي چې په هغه کې د ډلو اشخاصو طرفداري شوې او حکومت پکې پړ ګڼل شوی وي. خو باوجود دغو شانو سره بیا هم زموږ راډیو تر اوسه پورې په کندهار کې بند ده. که څه هم دوې ورځې وړاندې د حکومت مرکزي ویان غلام مجاهد ژغ زما سره ستا چې دلته مې ولایتي ټولو مسؤلینو ته لیږلی دی چې په هغه کې هغه واضح وایي چې د دوی راډیو زموږ سره نشراتي جواز لري، خو صرف دا ده چې د راډیو نوم په تیر کې بلو اوس یې ملت غستاغولې دي. خو اوس امارت د جوازونو د ویش لړۍ درولې ده، تر چې موږ دغه لړۍ روانوو د دوی د راډیو نشرات باید په قیمت بند نه شي. خو دا چې الحمد ورته په تمه یم نشرات هم قاطه دي او موږ هم هغه چې په راډیو کې دننه کار کاوه ټول اوزګار ناست دي.
وطن دوست صاحب، ولې دغه یو چلند کېږي له رسنیو سره؟ یعنی کله چې یو رسنۍ تړل کېږي بیا په وړاندې دغه ډول بې تفاوتي ولې باید وي چې هیڅوک دغه مسله حل نه کړي او رسنۍ تړلې وي؟
زه هیڅ نه پوهېږم چې دوی په دې برخه کې څه غواړي. که چېرې دوی غواړي چې رسنۍ زیاتې وي یا د دوی په اصطلاح دونه رسنۍ ته په ولایتونو کې اړتیا نه وي، خو واضح دوی وایي چې په دغو سیمو کې دونه رسنۍ ته اړتیا نشته. که څه هم دا آزاد بازار هر څه کولی شي چې یو کس ته مخ کې یا مخفله هر برخه ځان ته ځانګړي وزارتونه لري چې هغوی جوازونه ورکړي دي، او تر څنګ دا چې موږ هره میاشت یا په هره روبه کې مالیات تویلو یا جرم تویلو. خو داسې غوت دریز دوی هم نه دي وړاندې کړی، او په دې هیڅوک پوهېږي هم نه چې ولې داسې یو چلند وسي، ولې داسې چلند روان وي. ان زه خپله دا د شپږ ورځې کېږي چې له بنده څخه راوتلی یم، په دې نه یم خبر چې زه ولې بندي سوم او ولې خوشې سوم. د خوشې کېدو په ورځ باندې یوازې دا تضمین اخیستل شوی دی چې وطن دوست په د حکومت ضد راپورونه نه جوړوي، په داسې حال کې چې ما جوړ کړی نه دی. که چیرې یوه داسې بېلګه وي چې ما د حکومت ضد راپور جوړ کړی وي، هغه مې بیلانس کړی نه وي، هغه کې توازن نه وي مراد شوی، زه چمتو یم چې کلونه د دوی په بند کې اوسم. او که داسې نه وي، دوی باید دغه شان واضح کړي چې ولې داسې کوي، ولې له رسنیو سره یا ولې له خبریالانو سره دوی دغه اوښدا اخیستې ده.
ډېره مننه استاد حمیدی. که تاسې راته ووایئ ولې دغسې یو چلند له رسنیو سره یا له خبریالانو سره کېږي چې هغوی محدودېږي، یا مثال دا هڅه کېږي چې فشار پرې ډېر شي او دا رسنۍ بیخي وتړل شي؟
سلامونه واتساپ تاسو ته، د بحث ګډونوالو او راډیو اوریدونکو ته. ګوره، د طالبانو مینټلټي ډېره ساده توضیح لري. هغه وچه کلیواله نرواکي مینټلټي ده چې د هغې په اساس هغوی ټول هغه کسان چې ګواکې دوی فکر کوي ورته ګواښ جوړولی شي، هغه مخکې د دې نه چې جرم وکړي باید وډارکړل شي او د دوی په خبره باید لارې ته برابر شي. وطن دوست صاحب وویل چې دوی هیڅ داسې فعالیت نه دی کړی چې د دولت خلاف وي، د اوس حداقل د اوس حاکمې ډلې خلاف وي. خو بیا دوی زندان ته ولېږل شول پرته له دې نه چې هیڅ معلومات ورکړل شي یا توضیحات ورکړل شي، بېرته پرېښودل او دا تضمین تر واخیستل چې تاسو زموږ خلاف خبره نه کوئ. طالبان خپل ځان کې دننه پوهېږي چې د دوی واک او ځواک یوازې دا دی چې خلک وډار کړي او د ټوپک په زور په خلکو حکومت وکړي. که دوی له دغې حالت څخه اېخوا دېخوا شي نو دوی رانړېدلی او نشکورېدلی شي. نو د خپل واک د قوي کولو لپاره باید ټول خلک وډار شي، ټول خلک باید دا احساس وکړي چې که زه ډېر وړوکی اقدام کوم.
استاد حمیدی، تاسو یو موضوع یاد کړه چې دوی کوشش کوي د زور د لارې څخه مثال خپل حکومت ولی دوامدار کړي یا د ډیر وخت لپاره کړي. خو دلته مسله دا ده چې فکر کوي دا نرمي د دوی په ګټه ده که سختي د دوی په ګټه ده؟
ګوره، خبره دا نه ده چې نرمي د دوی په ګټه ده که سختي د دوی په ګټه ده. دوی د حکومت کولو ډول دا دی چې دوی د سختي او د زور خبرې کوي. دوی د نرمۍ، د ښو اخلاقو، د دوامدار برخورد او د دې مسایلو فکر نه کوي. دوی دا فکر کوي چې موږ باید تر هر چا ځواکمن را څرګند شو چې د اوږد مهال لپاره به هیڅوک ونه شي کولای موږ چالنج کړي. دوی د نرمۍ په اصولو باور نه لري. دوی په دې باور نه لري چې اصلاح او تنقید دی او شکل چې د اصلاح او تنقید باور نه وي نو بیا ښکاره خبره ده چې زور یوازنۍ لاره ده. دوی د فکر بدلون د خبرو د لارې نتیجې ته رسېدل د فکری پلورالیزم یا ګڼ فکرونو ته احترام په مسله اصلا باور نه لري. دوی یوازې یو فکر لري یو باور لري او وایي چې دا باور باید په هر حالت کې حاکم اوسي، څوک خوشحال دی څوک خفه دی، د چا ژوند ته خطر دی چا اقتصاد ته خطر دی د چا راتلونکي ته خطر دی، موږ د هغه پروا نه لرو، موږ د یوشي پروا لرو چې هغه زموږ فکر او زموږ د ډلې حاکمیت دی. نو دوی د خاطره دوی فکر کوي دوی په دې پوهېږي چې یوازې زور د دوی لاره ده. که دوی فکري پلورالیزم او نرمښت ته مخه کړي په هغې سره د دوی فکر چې کوم دی د ژوند کولو کومه طریقه چې ده هغه خپله د هغې په مقابل کې زیان ویني او له منځه تلونکي ده. خلک په هغه فکر چې طالبان لري باور نه لري، خلک ډیالوګ کوي، خلک نوي لارې پیشنهاد کوي او خلک د ژوند نوې طریقه غواړي او د نوې طریقې د نرمښت لارې. که تاسو ورسره خبره وکړي په نرمښت کې طالبان له منځه ځي، نو طالبانو تر ټولو لوی ځواک او واک هم دغه دی چې باید دوی په قوت او شدت سره راڅرګند شي، باید وژنې وکړي، باید خلک زندان ته واچوي، باید خلک شکنجه کړي، باید خلکو سره زور خبره وکړي تر څو د خلکو خولې بندې شي. دا دوی د 25 کاله چې د طالب د راپیدا کېدو د ورځې تر ننه پورې د دوی تاریخ ته پام دی ولاړ دی، همدې طریقې سره ژوند کړی او راتلونکي به هم دا کوي. موږ نه باید توقع لرو چې طالب بدلېږي او طالب ډیالوګ کوي یا طالب خلکو سره داسې خبرې کوي چې ګواکې راځي کینو لاره پیدا کړو چې د ژوند ښه لاره کومه ده. نه، هغوی نه وایي چې د ژوند ښه لاره کومه ده، هغوی وایي چې موږ وایو دا د ژوند تر ټولو غوره خبره ده، تاسو باید ومني. په دې کې اصلا د ګنجایش د خبرو دپاره هېڅ هم نشته. نو نرمښت توقع نه شو لرلی موږ د دوی نه.
مننه وطن دوست صاحب، که تاسو را ته وای دا اوس چې تاسو رادیو لری په کندهار کې خبرونه کوي، څومره تاسو په کار کې تغییر راغلی؟ مثال که لمخ کې سره پرتله کوي له څو کلونو مخ کې سره چې په خوا څه ډول حالت وي، تاسو څومره ازادي درلودله چې خپل خبره وکړی او اوس وضعیت څه ډول دی؟ یعنی په دواړو حالتونو کې تاسو لپاره ننګونې څه وي؟
سب لبد مرغ نن ولسم اتلسم ورځ شنو رادیو بند ده، دوی زمو رادیو بند کړی ده. خو لبند تخوڑان دی زمو رادیو چې دوه کال کې زمو فعالیت کوو، په دوه کال مو زه کوم تقریبا پر لس کلن مزل کړی دی چې دوه نه کار مش کړی دی. زمو ټولې خبرونه ټولنیز دی، زمو اکثریت خبرونه د ولس اړوند دی. زمو په ټولو خبرونه کې یو سیاسي خبرونه ده، شننې په نوم په دغه شنن خبرونه کې موږ بیس ته همدغه طالب چارواکي ملمانه کوسه پر ځینو حالات مشغوله، پر بندیزونو باندې د دوی د رسمیت اړوند د شوزو د ذکر اړوند د نور بشري حقوقو اړوند یوازنی دغه وخت پرونه چې دا پکشي سیاسي و نور ټولې خبرونه چې دي هغه ټولنیز دي، که روغتیایي وي که په نور برخو کې وي، موږ ټول فعالیت ټولنیز دي. په لږ بعد مرکز موږ اډیو نن دایې اتل سم ده چې بند ده، که څه ما مخکې دا ونه وکړه چې د مرکز لار څخه د ویلا مجاهد پیغام را لېږلې دي، دوی ته ور فارورډ کړی دي، ور لېږلې مې دي چې په کې واضح وایي چې د دوی د نشرات پات په هیڅ به قطع نه سي، نشرات باید روان ووسي، هیڅ مشکل دی په نشرات کې نه، نشراتي جواز به لري زموږ سره پروت دی. خو د سويچ نوم یې بدل کړي، ځکه په خوا د رادیو د زیور په نوم و، کله چې دا رادیو مسولیت ماته وسپارل سو ما نوم مې لکه ځخته واړاوه. دغه پروسیجر یې موږ ته کړې دي، پایتم رسولې دي په مرکز کې هم وزارت کې دغه پروسه وسپاته ده، ځکه چې دوی جوازونه نه لري یا د جوازونو دغه لري.
وطن دوست موږ پښتنه دا کړې و چې پښتنه مو دا کړې و چې مثال څومره وضعیت فرق کوي په هغه وخت کې چې مثال لکه یو کال مخکې یا دوه کال مخکې چې تاسو کله کار کوو څومره مو ځان راحت احساسو او اوس څومره ځان راحت احساسو. دلته پښتنه د یوې پرتلې ده که یوه کوي چې هغه وخت مو کار څومره ګټور و او اوس څومره دی، په دواړو حالتونو کې
کار پر دوه اړخه دی. یو خصوصي دی چې زما سره خصوصي و کدې پالل شوي دي، هم په تېرو حکومت کې زه پورته کړم، ما یو شته په کابل کې په دې حکومت کې. یو د رادیو کار دی، په رادیو کې چې کار دی هغه هیڅ فرق نه دی کړی، په تېرو په اوس کې چندانې فرق نه دی کړی، خو دونه فرق دی چې اوس یې پر موسیقي باندې بندیز لګولی دی چې د کندهار په رسنیو کې اوس موسیقي نه خپرېږي، ولو که ساده سیګنال که ساده بیکګراوند دا ټول باندې دا نه خپرېږي. دغه نه فرق دی. خو زما کار چې و هیواد صاحب، ما پر فساد کار کوي، ما پر څېړنیزه برخه کار کوي. په تېرو حکومت کې هم دغه برخه و چې ما فساد وو هغه کسان چې په فساد کې ښکیل وو هغوی مې رسوا کوله. له بده مرغه هغوی ما ته خنډونه جوړول چې هغه و چې په تېر حکومت کې زه بندي کړم. په تېر حکومت کې زه اووه واره بندي سوی یم او په دې حکومت کې طالبان حکومت کې دا دی چې یو ځل بندي سوی یم لس ورځې. دلته ما هغه خبره وه لکه په تېر کې چې داسه کېدله دوی هم دغه وایي چې که ته فساد وینې هم که ته ځینې موارد وینې هم ته باید دا رسنیز نه کړې، ته باید پر دې باندې راپور جوړ نه کړې. په تېر حکومت کې هم دغه مشکلات وه. اصلي خبره دا ده چې هر نظام چې حاکم کېږي په ولایتونو کې چې د هغوی کوم استازي دي هغوی له خبریالانو څخه ویرېږي چې تاسې د دوی فساد افشا نه شي. که چېرې د دوی فساد افشا شي نه یوازې دا چې د دوی نوم ته زیان رسېږي بلکې د دوی چوکۍ هم له خطر سره مخ کېږي. دا په تېر کې هم دغه حالت اوس هم هغه حالت هېڅ فرق نه دی کړی.
مننه استاد حمیدی. استاد په نظر سانسور شوی رسنۍ د ټولنې په ګټه دي، د ځوانانو په ګټه دي که بې سانسور رسنۍ؟ یعنی کوم یو حالت کې رسنۍ داسې خپرونې کولای شي چې هغه د ځوانانو په درد وخوري؟ اوس خو کېدای شي یو باور دا هم وي چې که رسنۍ مثال هر څه تریلر شي، مثال سریال پکې نه وي، موسیقي پکې نه وي، دا پکې نه وي، هغه پکې نه وي، نو دا د ټولنې په خیر ده. استاد په نظر کوم ډول حالت د ټولنې په خیر ده، سانسور که بې سانسوري؟
ګوره موږ د انسانانو په حیث آزاد خلق شوي یو، د آزاد فکر کولو وړتیا لرو او د آزاد فکر د تولید وړتیا لرو او د آزاد فکر د بیان لپاره مختلف لارې دي، مختلف توکي دي، سینما، تصویر، موسیقي، نور رسنۍ توکي چې تصویر نوم اخیستلی شي، فکر پکولی شي، دا ټول د آزاد فکر د بیان لپاره استفاده کېدلی شي. او آزاد فکر یوازې یوه لاسته راوړنه لري چې هغه د حاکم شاتک پالی فکر چلنج کول او دا غره غورځول دي. نو ټول هغه کسان چې فکر کوي چې رسنۍ که سانسور نشي نو ټولنې ته ضرر رسوي، هغوی خپل شخصي او یا د خپل ډلې فکري ګټې په خطر کې وي، نو بل هیڅ هم نه ده. مخکې یوې ټولنې ته ګټه غواړو، مخکې د ولس لپاره ګټه غواړو، نو رسنۍ یو ازادي یو مطلق شرط ده. تاسو د رسنۍ د ازادۍ پرته نشئ کولای یو پرمختللي او هوسا ټولنه ولرئ. هغه ټولنه چې خبرې نشي کولای، هغه ټولنه چې خپل فکر نشي وړاندې کولای، هغه ټولنه چې د حاکم استبداد او حاکمو غلطو خبرو د تنقید وس ونه لري، هغه هیڅ وخت پرمختګ نشي کولای. دا هغه کس ته په شکل پاتې کېږي لکه د چا لاسونه او پښې تړلي وي او د بل چا تر په زندان کې ژوند کوي او د بل چا تر امرونو لاندې ژوند کوي او خپله د هېڅ شي د ښودلو وړتیا ونه لري او د هېڅ فکر د ابراز او د هېڅ ډول د نظر د څرګندولو وړتیا ونه لري او د عملي کولو وړتیا ونه لري. نو ښکاره خبره ده چې آزادې رسنۍ د ټولنې د پرمختګ شرط دی. سانسور رسنۍ یوازې د حاکمې ډلې چې هغه هر ډلې وي، هر ټولنه کې وي، هر ځای کې وي، د هغوی د ګټو د خوندیتوب دپاره کار کوي. تاسو د نړۍ په هر برخه کې وګورئ، دیکتاتور دولتونه د رسنۍ څخه استفاده کوي او د سانسور شوي رسنۍ څخه استفاده کوي. هغوی رسنۍ د نورو خلکو د کنټرول او د خپل فکر د تزیق دپاره کاروي، نه د ټولنې د پرمختګ دپاره. د نړۍ په هره برخه کې چې دیکتاتور دولتونه دي یا د تاریخ په هره څنډه کې چې دیکتاتور دولتونه تیر شوي دي، د هغوی ټولو یو ګډ خصوصیت دا و چې له رسنیو څخه د خپلې ګټې دپاره استفاده کړې ده، په خلکو د خپل فکر د تحمیل دپاره کار کړی. طالبان ګورې مطلق د رسنیو خلاف نه دي. طالبان ملي تلویزیون چلوي، د افغانستان ملي راډیو چلوي، طالبان په سلګونو په زرګونو سوشل میډیا اکاونټونه چلوي. طالبانو حتی د الهجره په نوم د فلم د تولید سټوډیو جوړه کړې، افغان فلم یې تر واک لاندې نیولی دی. دوی دا ټول کاروي خو د څه شي دپاره؟ یوازې د خپل فکر د ترویج دپاره. د دوی د فکر خلاف چې هر څه په ټولنه کې سر راپورته کوي، هغه که په سوشل میډیا وي، هغه که په تلویزیون وي، که په راډیو وي، که په سینما وي، که په افغان فلم کې وي، که په نقاشۍ یا بل هر طریقې کې وي، هغه ځپي او هغه له منځه وړي. ځکه چې د همدغه مخالف فکر ترویج په ټولنه کې د فکري پلورالیزم سبب کېږي. فکري پلورالیزم د طالبانو خپل فکر تر سوال لاندې راولي او هغه ته ګواښ پیدا کوي او هغه له منځه وړي. طالبان د خپل فکر په ضعف باندې پوهېږي چې هغه د نورو فکرونو په مقابل کې نه شي درېدلی او ډیویژن له منځه تللی شي. تاسو شل کاله تیر شل کالو کې ولیدل چې کله خلکو ته اجازه وه چې یو څه انتخاب کړي، هغوی څه انتخابول او کومې خواته روان وو. نو هغه دا تجربه ولیدل او هم دې باندې کار ورسره وشو اوس هغه پیږي چې باید دا ټول کنټرول کې اجازه ورنه کړي چې بیا ټول تر راشي.
مننه وطن دوست صاحب. د کوایو د حاکم نظام یا د ځینو پلویانو باور دا دی چې په تیرو شلو کلونو کې رسنۍ د دې په ځای چې مثال داسې خپرونې جوړې کړي چې ځوانانو ته ښه فکر ورکړي یا مثال د ټولنې د ارزښتونو سره برابرې خپرونې وي دغه څه نه دي کړي، نو ځکه ډېر ښه ذهنیت یې په اړه نشته دی یا یې نه لري یا ورسره جوړ نه دي. تاسې خپله مثال آیا داسې خپرونې مو کړي دي چې هغه د ځوانانو په درد خوري، د ټولنې په درد خوري؟ ډېر تمرکز مو په دې کړی که نه یوازې موسیقي وه یا یوازې داسې خپرونې وې چې هغه تفریحي بڼه یې درلوده، یا د دوی په نظر داسې خپرونې وې چې مثال ټولنه یوې بلې خواته بووله؟
شواز صاحب، دا د دوی شخصي نظر دی. شاید دوی په یو رسنۍ کې په یو خپرونه کې داسې یو دوی دي کې داسې یو تفریحي شی اورېدلی وي. هغه نو طبعا رسنۍ دي، خبریالان دي، پروډوسران دي، د هغوی ذوق و فکر و تولید دا شیان فرق سره کوي. خصوصا روس په راډیو کې ما 30 خپرونې لرلې، کله چې طالبان راغلي دي ما شمېر 20 راښکته کړی دي. دا 20 ټولې ټولنیزې خپرونې دي، یا روغتیايي ده، یا ټکنالوژي خپرونه ده، یا د اقتصاد اړوند ده، چې په هغه کې موږ پر یو کوچني کاروبار باندې بحث کوو. له هغه کس سره چې دا کاروبار یې څنګه پیل کړی دی، اوس په کوم حالت څنګه رضا نه پورته کړی دی، توصیه دې څه ده. یا د سپورټ په برخه کې د زموږ پروډوسر زیل سپورټ والو سره خبرې کوي چې په تیر کې څنګه اوس څنګه یې څه کول پکار دي، باید څه اوسې. یا د نورو کوچنیو ښارونو اړوند دي، یا د ټولنیز د مثال پر ژوند غږېږو، د ژوند پر ارزښت او ماهیت پر دې شانه باندې غږېږو. یا د خبرونې دي چې هغه د ولس ته خواخوږي پر برابر دي، په ولس کې پیښه کیږي، پروفیسر دی لغوی سره خبرې کوي، د هغوی ژغ راپورته کو، ولایتي مسولین ته هغوی ژغ سي درسو. یا په خبرونه کې ولایتي مسول ملمه کول هغه څه چې دغه دوستان په دغه برخه کې مشکلات لري، څه کول پکار دي او تاسو کوم کومکونه کولای سي. یعنې زموږ په ټوله رسنۍ کې په چې موږ شپاړه ساعته نشرات لرله، په شپاړه ساعته کې موږ ته شپږ سندرې څوک نه سره په ګوته کولای چې په میاشت کې خبرې سوي وي. یعنې سندرې موږ نه دي خبرې کړې، زموږ ټولې خبرونې وي. موږ په ټوله اونۍ کې یوه تنزیه خپرونه درلوده، د ناتار په نامه وه، چې هغه طنز و د طنز په اړخ کې موږ پر یوه موضوع باندې بحث کوي، او په هغه کې موږ بیا ولس ته متوجه کوي چې په دغه برخه کې نیمګړتیا شته. کله د پر سړک باندې د کثافات غورځولو موضوع ده، کله په ښوونځیو کې د استاد لخوا د جبر د ظلم موضوع ده، کله په ښوونځیو کې د زده کوونکو ناوخته راتګ دی، کله په د شروالی پر مامور باندې موضوع ده چې هغه خپل وظیفه د شمن نه دی. خو دغه تنظیم خبرونه و، په تنظیم کې موږ یو موضوع ټاکله، یعنی موږ په کل کې داسې خبرونه نه لرلې چې هغه کې دی موږ خدای مکړه اولس ته زیان پیش کړی یا د زیان پیښولو هڅه دې موږ کړی. موږ ټولې خبرونه داسې وي کچ مچ لکه په مدرسه یا په مکتب کې مضامین په ډار کم لیول باندې موږ خپلې خبرونه سره وډلې وي. دا چې دوی په کم نظر دي دا بیل اړخ دی. یو بل خبره دا د هوا سب چې کندهار او مرکز په ځان کې بیرته فرق سره کوي، ځکه په مرکز کې وساغه دي په رسنۍ کې، په ټلویزیونونو کې، په راډیوګانو کې سندریان پیلونه هم څه نور څه شته، یعنی نه دي بند. خو په کندهار کې پر دې باندې دونه ټینګار وسو چې ان زه تر بنده پکښه ورسول سولم، که څه هم ښکاره دا شی و چې تا ولې په رسنۍ کې چې سندری نه خپرېږي زموږ امر ته غاړه کښېنښل، ول دي ویل چې تاسو په دې برخه کې ماته یو ځانګړی مکتوب راکړي. خو په دننه کې نور مسایل و. پر حال واتساپ خبره داسې چې دغه رسنۍ د همدې نظام تر چتر لاندې فعالیت کوي، همدغه رسنۍ د همدې نظام پر جواز باندې فعالیت کوي، همدغه رسنۍ همدې نظام مستفیت ته مالیات ورکوي، ټیکس ورکوي، د همدې نظام او برېښنا شرکت ته هغوی بیل ورکوي. نو ولې داسې وسه چې هغوی ورتل سي، هغوی وزورول سي، هغوی دې ته اړ کړای سي چې باید هیواد پرېږدي؟ د هغو کسانو ته یم چې زرګونو کسان ته مې ویلي دي چې دا زموږ هیواد دی، دا هیواد پر موږ حق لري، موږ باید همدلته اوسو، ژوند وکړو. خو که حالات دغه سي لکه پرون چې یو کشیږي، بندې کېږي، وهل کېږي، ترټل کېږي، د هغوی پر شخصي کاري کېږي، هغوی ته اقتصادي زیانونه اوړي، یا په اونۍ راډیو بندېږي لکه زما راډیو، نو داسې کسان خو په لوی لاس اړیستل کېږي چې هیواد پرېږدي. همدغه کسان د دې جوګه دي چې دغسې خبریالان، مدني فعالان، د اولس مخکشان هیواد پرېږدي، سیمه پرېږدي، مجبور ده چې دوی به نورو هیوادونو ته پناه وړي. هیله مې دا ده چې حکومت له دغسې کسانو سره تعامل وکړي، له هغوی سره کښېني، د هغوی نظر واخلي، هغوی وپوښتل سي چې تاسو په دغه برخه کې څه کولای سئ، موږ ستاسو لپاره څه کولای سو، موږ ستاسو ترمنځ چې کومې ستونزې مشکلات اوس دي دغه مشکلات څنګه حلولای سو. کدا سی وسی ز پدې باورې م چې ټول رسنۍ هغه څه کوي چې دا اولس د غسیم ورته اړتیا لري. یعنی په بل اصطلاح کچری دوی څه کارونه کوي، د دوی څه کارونه ته نکاس ورکولای شي، د دوی څه کارونه ته پر هغه باندې راپورونه جوړولای شي. اولس پدې په حواله سي چې طالب په هغه نام نو نه دی لکه څنګه چې نړۍ طالب ته ګوته نیسي. طالب د همدې سیمې اوسېدونکی، طالب د همدې سیمې واکمن دی. موږ تاسو باید په ګډه له طالب سره یو ځای د همدې هېواد په پرمختګ کې برخه واخلو. خو زه بیا ځلی وایم چې حالات دغسې زما رقم زرګونه کسان به نور دې ته اړ کړی سي چې هېواد پرېږدي.
استاد حمیدی، رسنۍ مثال معلومات خپروي، خپرونې جوړوي، او هڅه یې دا وي چې خپلې ټولنې ته یا خپلو مخاطبانو ته داسې وړاندې کړي چې د هغوی په درد وخوري، د هغوی فکر، د هغوی ژوند په بدل کړي. خو ولې دغسې یو فکر دی چې مثال رسنۍ په درد نه خوري، یا باید مثال څوک ځوانان تلویزیون ته کښېنني یا راډیو وانه وري، دا فکر ولې رامنځته شوی؟ آیا ستونزه په دغه فکر کې ده، د دغو فکر په درلودونکو کې ده، که نه په رسنیو کې څه ستونزې شته؟
خاره خبره ده، ستونزې د رسنیو څخه د ډارېدونکو خلکو په خپل شخصي فکر کې ده. هغوی له رسنیو څخه ویره لري او په همدې خاطر د رسنیو د مخنیوي هڅه کوي. ګوري که خبره په ګټه لرلو یا نه لرلو کې وي، سلګونو زرګونو نور کارونه دي چې خلک هغه کې مصروف دي کوي او ممکن هیڅ ظاهره ګټه ونه لري، خو هیڅوک د هغو په باره کې خبرې نه کوي، هیڅوک د هغو په اړه بحث نه کوي. خو د رسنیو په اړه بحث کیږي، بلکې د رسنیو په اړه په دې کچه کار کیږي چې هغه ته دولتي ادارې ځانګړې کیږي، بودیجه ځانګړې کیږي او کسان استخدامیږي تر څو په رسنیو چار وکړي او کنټرول ولري. نو د دې خبرې نه خبره ښکاره ده چې رسنۍ په ټولنه کې تاثیر لري، نفوذ لري او د حاکمو ډلې قدرت ته زیان رسولی شي. او د دې دار سرچینه هم همدغه زیان ده، د ټولنه کې د رسنیو د همدغه تاثیر نه ده. تاسو انسانان طبعا شعور لري او عقل لري، د ښو او بدو ترمنځ تمیز لري. کله چې تاسو خلکو ته د مختلفو نظریاتو پیشنهاد کوئ، هغوی ته مختلف مسایل ورته کوئ، ورته مخې تک دی، هغوی د هغه شي انتخاب کوي کوم چې د دوی په ګټه دي او کوم چې د دوی د ژوند د چارو سره برابر دي. نو هغه کسان چې په قدرت کې دي، هغوی عموما د خلکو د ګټې دپاره کار نه کوي، بلکې هغوی د خلکو د ساتنې او څارنې دپاره کار کوي تر څو خپل قدرت په خلکو تحمیل کړی شي. نو که دغه خلک بیا مختلف فکرونه زده کوي، دغه خلک مختلف د ژوند لارې زده کوي، دغه خلک د مختلفو مسایلو په باره کې معلومات ترلاسه کوي، هغوی بیا د حاکم ډلې څخه د اعتراض په حاکم ډله د اعتراض او د هغوی په مقابل کې د بغاوت لاره خپلولی شي. ډېر ساده مثال دی، مثلا که تاسو یو څوک ازادي راډیو ته غوږ نیسي او په ازادي راډیو کې خبر راځي چې په اروپا کې د ټولو خلکو دپاره صحي بیمه ورکړل شوي، دا مکتبونه خلاص دي، نجونې او هلکان یو ځای مکتب ته ځي، او په دې سره د اروپا د خلکو ژوند ورځ تر بلې غوړېږي. نو په افغانستان کې دغه خلک انتقاد کوي چې زما لور ولې حق نه لري چې مکتب ته لاړه شي، زما زوی ولې حق نه لري چې په مکتب کې ساینسي مضامین مطالعه کړي، او زما اولاد ولې حق نه لري چې سبق په پوهنتون کې هغه رښتې چې باید دی ولولي هغه ولولي، د دې په ځای چې ټوله ورځ ورته د دین او باور او د فرهنګ په نوم باندې شاته پالې فکرونه تدریس شي. او دا انتقاد د بدلون لپاره بیا غوښتنه کوي، او حاکمه ډله د دې بدلون خلاف ده، د دې پالیسی خلاف ده، هغوی د هغې بودیجې خلاف ده چې بیا مصرفیږي. سبب خلک وایي چې زما بودیجه دې په امر بالمعروف نه مصرفیږي، په مکتب دې مصرف شي، په کلینیک دې مصرف شي، زما بودیجه دې د ملایانو په لباسونو نه مصرفیږي چې ټوله کار یوازې دا ده چې په کوڅه کې د خلکو ګیرې وګوري، په کوڅه کې د خلکو لباس وګوري، په هغوی باندې انتقاد وکړي، بلکې دا دې زما په ډاکټر او زما په کلینیک په سړک مصرف شي، او ما ته به د دې حساب راکړل شي چې دا څنګه چیرته څومره مصرفيږي. نو کله چې خلک دغه پوښتنې ترلاسه کړي، دغه پوښتنې دا شعور په خلکو کې د رسنۍ په اساس جوړېږي. په یاد ولر، رسنۍ یوازې راډیو، تلویزیون او فیسبوک دا نه دي. رسنۍ هر هغه وسیله ده چې د دې په وسیله ګڼو خلکو ته په یو وخت کې معلومات رسېدل شي. دا کتاب کېدل شي، دا تلویزیون کېدل شي، فیسبوک او سینما او نقاشي او تیاتر او هر بل وسیله کېدل شي. نو خلک دا د خلکو د شعور په غوړېدا کې تاثیر لري او ګټه لري. او حاکمه ډله نه غواړي چې باشعوره ملت ولري، ځکه د باشعوره ملت سره معامله کول، د هغوی سره په هغوی باندې کنټرول لرل، په هغوی باندې د خپل نظریاتو تحمیل ډېر سخت کار دی. هغه تر دې زیاتې بودیجې او تر دې زیات انساني ځواک ته اړتیا لري. تر هر څومره چې خلک نالوستي وي، هر څومره چې خلک د مختلفو نظریاتو باره کې معلومات ونه لري یا غلط معلومات ولري، هغه معلومات چې د الماره او الهجره په رسنیو لخوا ورکېږي، هغومره به د دې خلکو کنټرول اسانه. تاسو فکر وکړئ، حقاني خپله وایي چې ما 15,000 کسان د ځانمرګ بریدونو لپاره لیږلي دي. که دغه 15,000 ځوانانو سم معلومات لرلی او د دوی په کمپونو کې ذهني شوي، هغوی نه تیارېدل چې ډېر اسانه د خپل ژوند د بل چا دپاره قرباني کړي. نن د هغو ځوانانو کورنۍ ته څه ګټه رسېږي؟ خو چې څونه وزارتونه ولایتونه دي، د همدې یوې کورنۍ تر منځ ویشل شوي دي. نو همدغه مسله ده چې د رسنیو څخه ډار په همدې دی چې خلک باید پوه نه شي د مسایلو په باره کې. چې کله خلک پوه نه شي، د هغوی استعمار او استحصال ډیر ساده کیږي دوی دپاره، د حاکمانو دپاره. تو ټول ډار د همدغه دی، د رسنیو نه دی، د رسنیو ګټه او نه ګټه نه ده، بلکې اوس په یو سندره ورځلو کې د خلکو ته څه زیان رسېږي. دا ټول روایتونه چې دوی کوم جوړ کړي، دا د دوی د خپلو ګټو د خوندیتوب دپاره دي. نوم یې هر څه ورکوي، دین ورکوي، فرهنګ ورکوي، ټولنه ورکوي، زموږ ټولنیز ارزښتونه ورکوي، نه پوهېږم پښتونولي ورکوي، هر څه چې ورکوي، دا ټول محض درواغ دي جوړ شوي د خلکو د کنټرول دپاره.
مننه استاد، مننه. ښاغلی وطن دوست، له تاسې کوو پوښتو، ستاسې کومې خپرونې داسې دي چې مثال فکر کوئ دا د ځوانانو په ژوند مثبت اغېز کوي؟ مثال سبا ته دا ستاسې راډیو بیرته فعاله شي، خو ستاسې په راډیو کې کومې داسې خپرونې چې فکر کوئ دا ځوانانو ته مثبت لوری ورکولی شي، مثبت ذهنیت ورکولی شي، او هغه کسان چې مثال ستاسې راډیو یې تړلي، تاسې هغوی ته دغه قناعت ورکولی شي چې مثال زه دغه کار چې کوم دغه مثبتې ګټې دي، نه زما کار منفي پایلې نه لري؟
هیواد صاحب، هر سهار پر اته بجې نشرات پیلېږي. پر اته بجې باندې د ملت پار خپرونه ده. په دې خپرونه کې پروډیوسر ځانګړې موضوع نه لري. هر اورېدونکي زنګ والی سي، د یو ځانګړې موضوع په اړه خپل نظر وړاندې کولی سي. څوک د پر احتکار غږېږي، څوک پر ادب او اخلاقو غږېږي، څوک پر زده کړو پر دوښنه غږېږي. هر څوک آزاد دی چې هغه خپل نظر وړاندې کړي. د ادارې لارښود پروډیوسر هم پر ځینو موضوعات باندې له هغوی سره نظر وړاندې کوي، یا د ځینو موضوعات اړوند یې مواد راټول کړي، هغه سره شریکوي. له دغه وروسته پر 9 بجې باندې فکری روغتیا خپرونه ده، چې دا خپرونه د معلوماتي ټولنیز خپرونه ده. په شپږو برخو کې له اورېدونکو څخه پوښتنې کېږي. د میاشتې په وروستۍ برخه کې چیرې هر چا ډېرو پوښتنو ته جوابونه ویلي وه، هغه ته بیا موږ د ادارې لخوا څخه جایزه او ستاینلیک ورکوله. داسې خپرونه ده چې په شپږو برخو کې جغرافیا او ساینس او بیولوژي او تر څنګ اسلامیات او عمومیات په دغه برخو کې پوښتنې کېږي. په دې کې موږ زرګونه کسان او مطالعې ته هڅولي دي. آن سلګونه ځوانانو موږ ته مراجعه کړې ده چې هغوی په لنډه موده کې 2-3 آن لس د مطالعې لپاره کتابونه رانیولي دي. څو په دغه خپرونه کې ګډون وکړي او بریالی سي، زموږ له ادارې څخه جایزه او ستاینلیک ترلاسه کړي. له دې څخه وروسته زما خپله ځانګړې خپرونه د ژوند ښکلی دي. په دې خپرونه کې د ژوند پر ښکلا غږېږو، چې ژوند ښکلی دی، د چا پر حق پای کېره ونستي، د چا پکاوی باید ونستي. که غواړو چې موږ ژوند وکړو، باید حرکت وکړو. که غواړو چې پرمختګ وکړو، باید خپل لستونې را بډ وهو، خپل باید لاس پکار سو. دا د خپرونه ده. له دې څخه وروسته شاعرانه خپرونه دي، چې په هغه کې پر شعر، د شعر پر ښکلا، د شعر پر انداز باندې غږېږو، چې شعر څنګه جوړېږي، شاعران څوک دي. د کندهار په نامه ځانګړي خبرونه ده، په دې کې موږ د کندهار ځانګړي مواد خبرو چې مخکې کندهار څنګه، اوس کندهار څنګه دی، په کندهار کې څه کیږي، څه ستوي دي، څه باید وسی. دا خبرونه دي. یعنی زموږ هر خبرونه چې ده، هغه یو مضمون دی، یو تدریس دی، چې موږ هم دی ولست ورکو، چې ولست یې په دې برخه کې راځي. په ځینو خبرونه زموږ سره خپل ولست برخه اخلي، لکه څنګه خبرونه ده. په دې خبرونه کې موږ هر چهارشنبه ځنګړی ململ رو، هغه ململ کله استاد وی، کله د کراچی استاد وی، کله یو قومي مخور وي کله یو ديني عالم وي هغه موږ پر ځنګړي موضوع باندې ژغو د پر ژوند ژغو چې د ژوند څنګه کړی دی د پر ژوند کې تر دغه له څنګه راغلی دی تر څنګه پر دولس بجې باندې مزل خبرونه موږ درو په مزل کې پر دې باندې باس کوو چې کته زده کوونکی اوس د مزل په کوم حد کې دی کته په پانتون کې څونه مزل دیوالې دی کته اقتصاد پوه یا یو دکاندار یې پلورونکی په دغه برخه کې دی څونه مزل کړی دی کول په کار دی نور ته د توصیات ته ده موږ ملت ژغ کټ مټ شو مسا یو شوانځی دی هر خبرونه یې ځانګړی یو مضمون دی چې موږ همدې ولس ته په کې تدریس کوو نو کچیری چارواکو زموږ د خبرونو په لړ کې آن په یوې کوچنۍ خبرونه کې یو کوچنی نقطه پیدا کړی وي زما سره د شریک کې تاسو د رادیو له لارې دوی ته عام اعلان کوم چې رادیو ته به د شیدانو پر شوک اور ورته کوم اور به راچوم خو په رادیو کې هیڅ داسې نقصان او زیان نشته یوازې ځینې شخصي او قدی دي چې زما سره په تیرو کې مټکم پلل کېدلې اوس هم پلل کېږي او ورسره به ممدا وي
استاد حمیدی ځوانان هغه ځوانان چې رسنۍ یاوري مثال یا ټولنیز رسنۍ کاروي په دغه وضعیت کې د هغوی تعامل باید له دغو رسنیو سره څنګه وي یعنی داسې چې د رسنۍ په دې ډول تعقیب کې چې دوی نوي څه اورېدلي هم وي او وخت یې هم داسې ورسره تیر شوی وي چې تاوان یې نه وي کړی
ګوره دا فکر چې ګواکې خلک وسایل دي او موږ دا هغوی دپاره رسنۍ جوړې کړي دي او بیا ورته دا فکر یا هغه فکر ښه فکر او بد فکر ګټور فکر او غیر ګټور فکر معرفي کوو او هغوی باید یو خاص فکر تعقیب کړي دا خپله د یو دیکتاتور فکر پایله ده دا د دې فکر پایله ده چې هغوی د رسنیو مخاطبینو ته په کم نظر ګوري ټولنه کې باید هر فکر هر څه د نشریدو د پخش کېدو اجازه ولري او خلک باید خپل انتخاب قیمت اول کې ویل چې انسانان شعور لري انسانان طبعا د شعور او د فکر او د عقل سره پیدا شوي دي او هغوی د ازادۍ او د انتخاب واک باید ولري دا چې څه ګټور دي او څه نه دي ګټور کړی دي دغه تصمیم خپل ستاسو مخاطبین ونیسي نه دا چې تاسو هو تاسو د رسنۍ د یو کارکونکي په حیث یو ژورنالیست په حیث یو هنرمند په حیث یا د بل هر کس په حیث چې نوی فکر او نوی څه بازار ته وړاندې کوي دا مسئولیت لري چې باید تر ټولو غوره توکي وړاندې کوي خو دې مطلب دا نه شي کېدلی چې یو بل څوک چې کوم بل څه چې موږ ممکن هغه غوره ونه ګڼو او زموږ په نظر ګټور نه وي د هغې د تولید اجازه ونه لري ټول باید د هر څه د تولید اجازه ولري خلک بیا په خپله باید د انتخاب وکړي چې کوم څه انتخاب وي تاسو وګورئ په سوشل میډیا کې چې مخاطبین ډېره ازادي لري چې کوم پیجونه لایک او کوم نکي لایک کوم کسان تعقیب کړي کوم نکي تعقیب کوم پوسټونه لایک او کوم نکي لایک هلته د خلکو انتخاب ډېر ساده وي نه تاسو چې خلک څه غواړي نو موږ په یو رسنۍ ډېر نوی شی دی یو دوه سوه کاله کېږي چې چاپي رسنۍ تلوید شوي دي یو نیم سل کال نو پرېږدي چې دغه یو نیم موده نور هم تېره شي او خلک پخپله د ځان دپاره انتخاب وکړي چې څه باید وګوري او څه باید تعقیب کړي او څه باید ونه ګوري څه باید پرېږدي نه دا چې موږ د دوی دپاره تصمیم ونیسو که موږ د دوی دپاره تصمیم ونیسو دا خپله دیکتاتوري ده دا پخپله خلکو باندې د خپل فکر تحمیل دی خلک باید ازادي ولري د انتخاب او دا ورېدل او د نشولو د دواړو د مخاطب پات کېدل او د تولید کولو د دواړو موږ نشو کولای د خلکو لپاره تصمیم ونیسو چې تاسو څه وکړئ څه ونه کړئ څه مو په ګټه دي څه مو په ګټه نه دي دا په ګټه دي نه دي دې باندې کلونه بحث کېدلی شي او نتیجې ته نشي رسېدلی ځکه دا یو نسبي مسله ده تاسو چې کله د ارزښتونو مسلې ته ننوځئ په هغې بحث کوئ هغه څه چې ممکن د ذبیح الله مجاهد دپاره ارزښتونه دي زما دپاره په هېڅ وجه نه دي همدا زما او د ذبیح الله مجاهد فرق دی همدا زما او د یو طالب فرق دی همدا زما د یو غربمېشتې فرق دی همدا زما او د پاکستاني فرق دی د هندي فرق دی د امریکایي اروپایي او د بل هر انسان مختلف فکرونه لرو مختلف باورونه لرو د ژوند مختلفه تجربه لرو د ژوند لپاره مختلف اهداف لرو د ژوند لپاره مختلف انزور لرو چې غواړو هغه تکمیل کو د سر ژوند نو تاسو نشئ کولای ما ته تصمیم ونیسئ زما په نظر کومیډي ښه ده فلم ښه ده موسیقي ښه ده بل په نظر دا شاید بالکل خراب دی او الله لعب دی او عباسیات دی او د وخت ځای کول دی نو کبل کس راځي او زما د پر تصمیم نیسي چې زبر کومېډي ونه ورم او فلم ونه ګورم او نقاشي ونه ګورم او موسیقي ونه ورم، نو هغه اشتباه کوي، خپل فکر په ما تحملوي. یا که زه زم بل کس ته وایم چې ته ترانی ما اوره یا هغه څه مکوه دغه څه مکوه، نو زه اشتباه کوم چې خپل فکر په هغوی تحملو. موږ ټول باید د یو د بل تر څنګ خوا په خوا د ژوند کولو حق ولرو، د نظر د ورکولو حق ولرو، د نظر د اورېدلو د انتخاب حق ولرو. زه څه غواړم واورم څه وګورم دا زما حق دی. هو باید مارکیټ کې دا ازادي موجوده وي، رسنۍ باید دا ازادي ولري چې هر ډول خپرونې تولید کړي. د مخاطب په حیث زه کوم انتخاب هم دا بیا زما حق دی. هو د ټولنې عموم لپاره د شعور د لوړېدا لپاره باید په ټولنې کې د رسنۍ سواد ورته وایي، د رسنۍ په علم کې رسنۍ سواد کچه باید جوړ شي تر څو خلک پوه شي چې د رسنۍ حالت چې دوی وایي د قرآن ټکی نه دی، هر څه چې دوی وایي واقعیت نه دی، هر څه چې دوی وایي ستاسو په ګټه نه دي، هر څه چې دوی وایي ستاسو په تاوان نه دي، هر څه چې دوی وایي تاسو د هغوی د منلو باندې مکلف نه یې. دغه مسایل باید دوی د رسنیو مسؤلین خپلې ګټې لري، هغوی د خپلو ګټو دپاره کار کوي، د خدای دپاره هیڅوک هم کار نه کوي، هغوی د فکر د تګلارې دپاره کار کوي، یا اقتصادي ګټې دي، یا فکري او حزبي او سیاسي ګټې دي، یا نور دلایل تر شا دي چې هغوی په دې ډول فعالیت کوي، ستاسو ته په دې ډول معلومات وړاندې کوي. او دغه شیان باید خلک زده کړي تر څو د نیو د معلوماتو د لستر وړو د ورسته د هغوی په اړه تصمیم ونیسي چې مقابل کې څنګه برخورد وکړي. خو دا چې موږ وایو چې خلکو ته باید دغه شیان تولید شي چې دا ګټور دي او د دوی وخت ضایع نه کړي یا فلان بسودل، دا ټول د یو برتره فکر چې ځان غوره ګڼو او نور خلک تر خپل لاس لاندې ګڼو او هغوی ته په کمه سترګه ګورو او فکر کوو چې ګواکې د هغوی شعور ټیټ دی او دا موږ مسؤلیت لرو چې هغوی ته د ژوند لار وښیو، له دې فکر څخه سرچینه اخلي. او دا فکر چې هر څوک هم لري هغوی خپل حماقت باندې اعتراف کوي او هغوی دغه ښایي چې ځان تر نورو خلکو ورته لوړ او معتبر ښکارېږي.
مننه وطندوس صاحب، که وضعیت دغه سی وي لکه څنګه چې مثال ستاسې راډیو تړل شوی، نو بدیل به څه وي؟ دا تاسې څه کوئ؟ دا نور ځوانان چې درسره دي په کار اخته دي، خپرونې جوړوي او اوس یې نه کوي، نو له دې وروسته بیا څه کوئ؟
هیواد صاحب باید دی رامنځته نه شي، باید یو څوک دې کار نه کړای شي چې له حکومت څخه فاصله واخلي او له حکومت څخه نفرت وکړي. د راډیو له بندېدا څخه مخکې چې کله زه دوی بندې کړی وم، بیا تر اوسه پورې زه دوستان لرمه، قریبان لرمه، خواخوږي لرمه. هغه کسان چې زما سره په راډیو کار کې شمېر درویش کسان درویش کورنۍ لري او هره کورنۍ په سلګونو دوستانو قریبان لري. یعنې د یو کس په نیول کېدو دونه نفرت خپور سو، دا باید په هېڅ قیمت نه وای سوی. حکومت په داسې حالت کې نه دی چې باید نفرتونه وزېږوي. حکومت باید ولس ځان ته رانږدې کړي، ولس ته غېږ ورکړي، د ولس سره خواخوږي وکړي، له ولس سره وژاړي، د ولس ناستوی وکړي، هغوی بېکاره نه کړي، هغوی دې ته اړ نه کړي چې بل هېواد ته پناه یوسي، هغوی دې ته اړ نه کړی سي، خدای نه کړی چې د سخت غربت له امله جرمونو ته مخه کړي، غلا ته مخه کړي، یا د یو چا پلوۍ ته مخه کړي. خبره اصلي کې داسې ده چې کله دوی وایي چې تاسو زموږ پر مثبتو موادو باندې راپورونه نه جوړوي، د ولایت مقام څخه خبرتیا خبره شوه چې د کندهار والي صاحب محترم هر میاشت د ښار سوالګر په کیران هغه کار کوي او که غربت زپلی وي له دوی سره کومک کوي، هر میاشت هغوی ته خوراکي توکي یا نقدې پیسې ورکوي. ما شو ګڼله شمو زه په تېر شل کلن وخت کې داسې کار نه سوی، ما وچ پر دې باندې باید یو سم راپور جوړ شي. ولایت مقام ته مراجعه وکړه، مال دا ډېر ښه کار دی چې تاسو کوئ، خو زه غواړم پر دې راپور جوړ کړم چې دا کومې ښځې دي یا دا کومې کټګوري دي چې تاسو راټولوئ. بل دا چې دغه تاسو چې دوی ته پیسې ورکوئ یا خوراکي توکي، دا د والي صاحب خپل د شخصي ژبه دي او که د بودیجې څخه دي. او بل دا ده چې دا پروسه به تر څو پر روانه وي، دوې میاشتې پرله پسې ما مراجعه کړې ده، په دې اړه ماته معلومات پیدا کړي چې زه راپور پر جوړ کړم. له دوې میاشتې څخه وروسته بیا یو بل طالب چارواکي را سره مخ کېږي، هغه ته میګلا وکړه چې مال دغه موضوع ده، ولې تاسو موږ ته معلومات نه راکوئ؟ دغه تاسو په ګټه دي. هغه وویل موږ ستاسو څخه بیریږو، داسې نه تاسو بیا بل سره پسې خپاره کوئ، نور شیان پسې خپاره نه کوئ. مان خو زه دې علامه جهاد اعلان وکړ چې د رسنیو چې قانون تاسو د منلو وړ دی، په هغه کې هر څه شته. که څوک که یو خبریال سرغړونه کوي یا په یو رسنۍ کې رسنیز تخطي کېږي، خو دې په قوانینو کې هغه د پاره جرم ساده، هغه د پاره توقيف ساده، هغه د پاره سوال جواب ساده، جرګې ساده. نو د په جواب کې راته وویل ولی دا چې وروسته بیا زموږ تاسو ترمنځ جنجال کېږي، جرګوي ته سره حاضرېږو یا محکمی و سره مالی ته حاضرېږو، تر ټولو غوره لار دا ده چې موږ تاسو سره لاله وړاندې مرکې ونه کړو. نو مال بیا ګیله هم مه کوئ چې تاسو ولې زموږ پر مسودو کارونه باندې راپورونه نه جوړوئ. خبره دا ده چې دلته په رښتیا هم لکه استاد محترم چې وویل، ځینې طالب چارواکي ویره لري، داسې نه چې د دوی دغه راپور چې په راپور کې دوی خبرې کوي دوی ته سرخوږی نیسي، ځکه چې دوی له رسنیو سره مرکې زیاتې کړې نه دي، دوی د مرکو په اصولو پوهېږي نه، یا دا چې د خبریال په ژبه نه پوهېږي، یا دا چې دوی پر ځان باندې حاکم نه دي چې دوی څه رقم وږغېږي. د دوی چې دوې خبرې وکړي، دوې جملې تر خوله باسي، په درېیمه جمله کې خپله دوی سره راټینګېدای شي، یا دا چې د مرکې د پیلو د پای خبرې سره ټکرېږي، نو ځکه دوی هم کوشش کوي چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي. خو وړاندیز مې دا دی چې هغه چې کسان سره باید احتیاط وکړي چې هغه په سیمه کې مشهور وي، د چا خوا په بدېږي، دغه څه کسان دوی تم کار کولای شي. زه یم، زما په څیر لسګونه خبریالان چې په کندهار کې تم دي، د لوی اوسېږي، ژوند کوي، رسنیز فعالیتونه کوي، هغوی دا منلي دي چې که څه مشکلات وي باید موږ همدې سیمې ته کار وکړو، باید قرباني ورکړو، وږغېږو، دلې باید راپورونه جوړ کړو. دغه څه کسان چې هغوی په خپل خواهش په خپل زړه سره دلې ولایتونو کې تم سوي دي، پاتې سوي دي، تعامل ته چمتو دي چې له دوی سره تعامل وکړي، له دوی سره لار یوسې، نو داسې کسان دي د ته نه اړ باسه چې هغه هیواد پرېږدي او نور هیوادونو ته پناه یوسي.
ډېره مننه استاد حمیدی. تاسې د پتندوس صاحب خبرې واورېدلې، نو دا چې رسنۍ هم مثال کې دي چې ډېره کسان چې کار پکې کوي ځوانان دي، او هم چې اوري ډېر ځوانان دي، نو که وضعیت دغه سه دوام کوي، مثال چې رسنۍ ورستر بلې تړل کیږي او خبریالان مجبوریږي چې کار پریږدي یا له وطن لاړ شي، نتیجه به څه وي؟ هم دغه ځوانانو چې کار پکې کوي د هغو لپاره، او هم دغه ځوانانو لپاره چې مخاطبان دي د دغو رسنیو. ګورئ، دوی مسلې دي.
یو د رسنیو ټولنیز اقتصاد دی چې په هغې سره موږ متاسفانه هغه څه چې په تېرو اتو میاشتو کې تر ډېره حده عملي هم شول، موږ به رسنۍ له لاسه ورکوو، او په رسنیو کې کار کوونکي کسان به خپل وظیفې له لاسه ورکړي، او د عاید یوه سرچینه به له لاسه ورکړي. دا به په ټولنیز اقتصاد په اساس د فقر کچه لوړه کړي، او خلک به د تنګ لاسۍ او غربت سره مخ شي، چې بیا به د مهاجرت او د وطن نه د لرې کېدلو او د جرمونو د کچې د لوړېدلو او نور مسایل چې وطن دوست سبب اشاره ورته وکړه په ټولنه کې ډېرې دي. دا یو منفي اړخ دی. متاسفانه که موږ پر رسنیو پابندي راولو، پر رسنیو فشار اچوو چې فعالیت وکړي. دویم اړخ په ټولنه کې وروسته د ټولنې وروسته پاتې کېدل دي. او تاسو که په ټولنه کې د معلوماتو سرچینې ښکاره ونه لري، نو بیا به په ټولنه کې شبنامې خپرېږي، خلک به د رسنیو د معلوماتو دپاره بهرنیو چینلونو ته مراجعه کوي، خلک به د خصوصا نن سبا چې د انټرنیټ لاره ده، سوشل میډیا کې په اوازو او افواهاتو باندې باور کوي، چې د هغې کنټرول به بیا ډېر سخت وي. نو د دې لپاره چې د هغو مخه ونیول شي، باید رسنۍ ازادي ولري. او که تاسو د هغو رسنیو ازادۍ مخه نیسئ، بیا باید منتظر اوسئ چې دغه منفي پایلې منځته راشي. او په دې ډول به ځوانان بیا د بغاوت او د جرمي لارو څخه د خپل ضرورت بې شپا کېدو په مخه کې وي. مسؤلین باید دا په یاد ولري چې معلومات ترلاسه کول په یویشتمه پیړۍ کې د ژوند له ضرورتونو څخه یو دی، چې انسانان نه شي کولی نارمل ژوند ولري له هغو نه بغیر. تاسو د انسان د ضرورتونو هرم چې کله وګورئ، د فزیکي امنیت او د خوړو د امنیت نه وروسته یو ضرورت چې انسانان لري، هغه د غوړېدا او د استعداد د پراختیا ضرورت دی. او د استعداد د پراختیا او غوړېدا یوازینۍ لار د نویو معلوماتو ترلاسه کول او معلوماتو ته د لاسرسي د طریقې کېږي، چې دا په مکتبونو، پوهنتونونو او رسنیو کې ممکن دی، او دا غوونه بغیر بل څه نشي کېدلی. نو که تاسو دا وتړئ او په خلکو باندې او خلکو ته اجازه ورنه کړئ چې معلوماتو ته لاسرسی ولري، خلک به بیا هغو لارو ته مخه کوي کوم چې د دوی په نقصان ممکن تمام شي، یا لږ تر لږه د حاکمې ډلې دپاره ډېر لوی نقصان وي. بیا به د دوی څخه سربازګیري کېږي، د دوی څخه به بیا د جنګي ډلو دپاره استفاده کېږي، د جرمي ډلو دپاره استفاده کېږي. دا ټول شیان به د دوی انتخاب دوی به هغه ته دي ځکه تاسو طبعا انسانان آزاد دي د آزاد فکر کولو ورته لري تاسو په هیڅ حالت کې حتی په زندان کې دلنه هم د یو چا څخه د آزاد فکر کولو ورته نه شي اخیستلی او کله چې دوی آزاد فکر کولی شي نو بیا د هغه فکر د اشبا دپاره هغو لارو ته مخه کوي چې کومې دوی ته ضروري دي.
مننه حمید صاحب. وطن دوست صاحب تاسو وویل چې رادیو مو ولس ورځی کیږي چې خبرونه بند دي خو کله چې په نړیوالو سټیجونو د طالبانو د حکومت چارواکي خبري کوي نو دوی دا خبره کوي چې هیڅ ستونزه نشته دی رسنۍ خبرونه کوي او خبریالان په ډیر آزادانه ډول سره خپل کار مخته وړي. په کابل کې هم چې د طالبانو د حکومت ویاندویان په خبری کانفرنسونو کې خبره کوي دوی چې موږ غا د پخوانی قانون مطابق مخکې روان یو څه ستونزه نشته ده. ولې په ولایتو کې مثال دغه ډول ستونزې رسنۍ ته پیدا کیږي چې راضي کسان او رسنۍ ته فرمایش ورکوي چې دا وکړي ادامه کوي یا مثال تاسو کراپور هم خبروي باید مخکې د اطلاعات فرهنګ ریاست سره شریک کړي هغه ایډیټ کې درته بیادر کې به تاسو خبر کوي. ولې په ولایتو کې دغه ډول ستونزې شته که په لنډه توګه دا پوښتنه را ځواب کړئ.
د هیواد صاحب زنه پرېژن کاش په نننی بحث کې د حکومت ویان حاضر وای چې هغه د غبرستون د جوابونو ویلي وای. دونه پرېژن چې په مرکز کې کوم حالت او ولایتونو کې دا ډېر فرق وي بل دا چې خپل د دوی د خبرو د عمل ترمنځ توپیر دی.
مننه. ډېرې کمې شې بیا پاتې دي غواړو په دې وغږې چې د حل لاره څه ده. حمیدي صاحب تاسې مخکې البته په لومړنیو خبرو کې یادونه وکړه چې تعامل نشي کېدلی خو بیا هم مثال طالبان اوس په افغانستان کې واکمن دي حکومت لري نو رسنۍ هم شته دي ستونزې هم شته دي له دغو ستونزو سره له دغه اوسني حکومت سره رسنۍ څه ډول تعامل باید ولري چې کاری مخکې لاړ شي یعنی داسې نشي چې رسنۍ ورځ تر بلې تړل کیږي او د دوی د کار ساحه راتنګیږي.
ګورئ تاسو دا اوسه وویلې چې د حکومت ویاندویان په کابل کې کښېني یو څه وایي او په ولایاتو کې حتی په کابل کې موجود هغې خلاف ده په ژورنالیستانو په رسنیو ډېر فشارونه دي. دیکتاتورو دولتونو یو تر ټولو لوی خصوصیت دا دی چې دوی همیشه خلکو ته درواغ وایي او خپل درواغ بیا په خپله په بل درواغ باندې رد کوي. دوی د معلوماتو خلا رامنځته کوي غلط معلومات ډس انفارمیشن او مس انفارمیشن د خلکو ترمنځ ترویجوي او په دې ډول سره حالات دونه تیاره کوي چې هیڅ څوک په حقیقت پوه نه شي او خلک سربدال اوسي. د هر څه په باره کې حقیقت د همغې ورځې خبره وي چې یو دولتي ویان دی چارواکي کوي او د بلې ورځې دپاره که هغه نه وي څه وایي د تېرې ورځې حقیقت تر پښو لاندې کېږي یو بل نوی حقیقت تولیدېږي. په دې ډول سره دوی خپل حاکمیت پایدار ساتي. اوس د تعامل لاره چې د حل لاره چې ده باید څه وشي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د رسنۍ مسؤولین چارواکي او په ټوله کې افغانان باید خپل آزاد بیان د آزادۍ د تثبیت لپاره مبارزه وکړي. هر څومره چې ممکنه وي باید دوی غږ پورته کړي د مختلف پلاتفورمونو څخه استفاده وکړي او هغوی کې په دولتي چارواکو په روان وضعیت د انتقاد او د مختلف مسایلو په باره کې د نظر د تولید او بیان آزادي ترلاسه کړي او عملا د آزادي تمرین کړي. یو مسله ده که د مشکل سره مخ کیږي که د شکنجې سره مخ کیږي که د بندیزونو سره مخ کیږي دا باید ټول ډاکومنټ شي ثبت شي اسناد را ټول شي او په وخت د دې اسناد سره یو ځای په مختلفو مراجعو ته مراجعه وشي نړیوالو محکمو ته نړیوالو ارګانونو ته یا د هیواد دننه کوم امکانات د چارواکو درواغ او د چارواکو دوه مخي د چیلنج شي او باید هغوی ته وویل شي چې تاسو په کندهار کې د ملت شغ راډیو بند کړه خو په کابل کې درواغ وایي چې موږ د رسنیو سره مشکل نه لرو په تاسو په تلو په نیمه شپه کود ورغلی ننوت یو کسان هم بند یاد کړل یا به د نورو رسنیو ژورنالستان شکنجه کړل د مظاهرو په وخت ژورنالستان شکنجه کړل دا ټول باید ډاکومنټ شي ثبت شي او وخت په وخت دوی درواغ د همدغو اسنادو په اساس چیلنج شي او خلکو ته د دوی واقعیت ښکاره شي او خلک باید په دې پوه شي چې هغه څه چې د دوی چارواکي وایي دا واقعیت نه دی او خلک باید هر څومره چې ممکنه وي د هر لارې ممکنه وي د بیان ازادي تمرین کړي او خپل غږ پورته کړي. د دې کار لپاره ممکن خلک
مننه وطن دوست صرف
لپاره ممکن خلک د مشکل سره مخ شي خو دغه مشکلات باید خلک په ځانو مې پرته د مبارزې بل لار نه لرو.
مننه وطن دوست سپ تاسو غوښتنه صد د دل لپاره چې د فضا یو څرنه شي د رسنیو لپاره یعنی تیار نه وي دوی وکول شکار وکي او هغه څه چې دی پټولنه کې هغه وای نه دا چې مثال فرمایش ورته کیږي نو څه باید وشي تاسو غوښتنه صد
هیوا صاحب یو د دې چې طالبان می سخت ګیله دغه دا چې کله زبندې سم په غشې مرتول چې مال ما په کور کې واپ غنی نستا او زه په کور کې وړنه لرم فکر می دا وکي مال شاید ته تضمین فور کول سره به ما خوشی کړی زبول په خپل کور کې به ضرورتونه حل کما دا بعد مرغ دا کار نه وس ورس سم فکر کول ما ځنو دا خو ملایان دي دین لار معلومه ده کدا چې ما کور ته د خپل د شور غلی وړو غړي وشي ګور وړي خلاص ورځ یو څه ورنه ما زما د کورنۍ غړو د امتحان څخه پښنیښنی ګلاسونه کې وړو ورځي وغوړي پرکړې و هغه به نظام ساتلی و هر حال تاسو ول مسول چې چیرې رادیو لاندې پکوي نو زه مجبور کېشم د رادیو وسایل به راوړم په بازار کې به په نیمه به یا ترغه په کومه به خرڅوم نور نو مجبور کېشم زه به د کار د روزګار په لټه یو بل هوا ته زمو چې ورته سودونه پیسې وګټم چې خپل اولاد په ساتلی سم یا به د کورنۍ سره کې یو واد زره کوي اوړم نور بدل ته شون نه کوم دغه دی اولادې څوره خاطر اصلي موضوع دا ده چې دوی به تعامل وکړي که کسان چې دوی په یو واد پاتې دي په ولایتونو کې پاتې دي هم دا کسان په دې خاطر پاتې دي چې نه غواړي خپل جواد خپل سیمه پرېږدي نه غواړي چې خپل ټاټوبي پرېږدي غوي غواړي چې په دغه سیمه کې څنګه مخکې کارونه کوي هغه کار وکړي تاسو ګورئ په تیر شل کال کې حکومت هڅه کوله چې سانسور امن څه کې البته په ولایتونو کې زه شبیل ګم چې او واره په تیر حکومت کې زه دوی بندي کړم په دې شي باندې چې ولی ته چړنیز راپورونه جوړوي ولی ته د فساد اړوند راپورونه خپروي خو غوی خپل هدف ته ونه رسیدل اوسنی حکومت کې ممدا هله ده چې کغواړي په زور سره تاسو سانسور رامن سکي یا تاسو خبريال یا رسنۍ ته اړ باسي چې هغه تاسو په اړه باندې خلوازه کې او تاسو په ګټه راپورونه خپره کې دا نه ممکنه ده امکان هغه دی چې تاسو خپل د رسنۍ چیر قانون منلې دی هغه قانون بسنه کوي په ځکه چې هر کس ته د خبريال د رسنۍ لپاره د فعالیت هر کس ته کچېری ورسنۍ او خبريال خطي کوي د غوی لپاره باند جرایم نقدي جریمه د غوی لپاره تاسو نو تاسو کوشش وکړئ چې له رسنۍ سره تعامل وکړئ غوی ته چې کوم ستونزې جوړې دي هغه لمنځه یوسي غوی کا جوازونه ستونزې لري یا په مالیاتو کې ستونزې لري یا په اترا کې یا په مخابرات کې بل ستونزې ولري هغه ور حل کړئ خپل داغه رسنیوال دې ته تاسو شې اړباس چې تاسو په ګټه باندې فعالیت وکړي
ډیر زړه مننه خوشاله اوسې د خبرونې ل درنو ملمنو خغلی استاد بیت الله حمیدی او په کندهار کې ل خبريال بسم الله وطن دوست ډیر زړه مننه چې په خبرونه کې را سره برخه واخیستاله تاسو هم مننه چې خبرونه مو تر دې د ما را سره ووريده تر بل خبرونه خو وخت ترته غواړم
رنگ یار را سمجھن نہ غلیم خوش رنگ یار را سمجھن نہ غلیم لخ پن زان وای مچتا شڑلیم خوش رنگ یار را سمجھن نہ غلیم خوش رنگ یار را سمجھن نہ غلیم لخ پن زان وای مچتا شڑلیم پشرنگ یا را سمجھن را غلیم پشرنگ یا را سمجھن را غلیم رنگ یار را سا یوار شین از ما د سنگ
رنگ یار را سا یوار شین از ما د سنگ
چز دیو بنا ما دوال سترگی یا ورنگ
چز دیو بنا ما دوال سترگی یا ورنگ
پرتا پاند دی ټولی اقربا شړل یا ما خوش رنگ یار را سمجھن را غلیم خوش رنگ یار را سمجھن را غلیم لخ پل دانوائی مچتا شڑلیا خوش رنگ samjhun raglayam khush rang yarana samjhun raglayam khush rang yarana majhun raglayam خوش رنگ یار راسا پیزو برزی یو دلی
خوش رنگ